ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل شپږویشتمې سره برابره ده. نوري یاس نوري او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه ښیي چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان مالي وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان بیا رغونې وجهي صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلني راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه مذهبي ازادي نشته. د روسیې پوځ وایي سوریه ته به پر دې هیواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیا د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان بیا رغونې وجهي صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د دې وزارت مرستیال خالد پاینده پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې صندوقه په ملکي مصارفو کې استفاده کیږي.
بانک جهانی منده تیشی است که در موضوعات نظامی و اینا مصرف نمیکنن. فرض
میکنن در نړیوال بانک پریکړه داده چې په نظامی موضوعاتو که مصرف نکوي، خو فرضن که داسې شوی وي که په دفاع وزارت یا بل ځای کې لګښت شوی وي، دوی وایي د منلو وړ نه دي، موږ یې ردوو. دا وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي په خپل وروستي راپور کې وویل چې په دغه وجهي صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه حواله کړي چې پر دغو پوستونو نه دي ګمارل شوي. د سیګار راپور ته په عکس العمل کې نړیوال بانک د چارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په اړه د سیګار د وروستي راپور هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې د راپور ځینې نتیجې فرضي دي او ټول اړخونه یې په نظر کې نه دي نیولي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلني راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه ازادي نشته. د راپور د چارشنبې په ورځ خپور شو. راپور وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر مذهبي ازادۍ منفي اغېز کړی دی. که څه هم د شیعه افغانانو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیز پلوه پرمختګونه شوي، خو د اقلیت د داعش ډلې د حملو له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي د تېرو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې د هغو مذهبي او دیني عالمانو وژنې زیاتې شوې چې د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه کوله او د مسلمانانو د یووالي هڅې کولې. راپور زیاتوي چې د غیر مسلمانانو په اړه د افغانستان ځینې قوانین د مذهب د ازادۍ په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم نه دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې شاوخوا 10,000 افغانان ترکیې ته ورغلي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولیا د سلیمان سویلو له قوله ویلي دي شاوخوا 10,000 افغانان د جنوري له پیل راهیسې ترکیې ته ننوتلي دي. د په وینا تیر کال په ټول تیر 2018 میلادي کال د ټولو هغو افغانانو چې ترکیې ته ځانونه رسولي وو شمیر 50,000 وو. ترکیه د هغو کسانو لپاره مهم ترانزیت هیواد دی چې غواړي له افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو څخه اروپا ته ولاړ شي. د بشري حقونو مدافعو ادارو په انقرې انتقاد کړی چې پناه غوښتونکي بیرته جګړه ځپلي افغانستان ته په لیږلو سره د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه د اپریل میاشتې له پیل راهیسې ویل کېږي شاوخوا 10,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په هرو دریو کې یو کوچنی اوس هم نه واکسین کیږي. دغې ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیر میلادي کال له واکسیناسیونه پاتې شوي کوچنیان نه یوازې په خپله د بېلابېلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، بلکې هغوی چې د دوی شاوخوا اوسې هم د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. اعلامیه زیاتوي نامني د دې لامل شوي چې روغتیايي کار ښوونکي کوچنیانو ته پر خپل وخت ونشي رسیدلی او نه هم کورنۍ کلینیکونو ته رسیدلی شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې پوځ وایي سوریه ته به پر دې هېواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیا د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي. دغه څرګندونې د روسیې د پوځ لوی درسي سرګي روکسوی د چهارشنبې په ورځ وکړي، خو هغه په مشخص ډول د دغو وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسیې رسنیو بیا ویلي چې موسکو پر سوریې د پرمختللو S-300 ځمکې هوا نه لزمه کې هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیمي وکلکه متحده ده. د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه و دې ګوند غوښتنه کړې دا صدر اعظم باید وټاکل شي چې خلک ورباندې اعتماد ولري. دا وروسته له هغې چې په پلازمینه یریوان کې د مخالفینو نوي لاریونونه پیل شو. د انقلابي فدراسیون ګوند دا اقدام واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند ته د ضربې په معنا دی. منتقدین تور پورې کوي چې د صدر اعظم له دندې د دې ګوند د مشر سرج سرکیسیان تر ګوښه کېدو وروسته هم جمهوري غوښتونکي ګوند غواړي واک په خپل کنټرول کې وساتي. انقلابی فدراسیون په پارلمان کې وڅوکې لري، خو جمهوری غوښتونکي ګوند د پارلمان له 105 څخه 85 څوکې لري. دا په دې معنی چې له ائتلاف د انقلابی ګوند تر وتلو وروسته هم جمهوری غوښتونکي ګوند په واک کې پاتې کېدای شي. اروپایي کمیسیون وایي ځینې ځایي او بهرني ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره په ټولنه کې بې باوري رامنځته کوي چې د اروپایي ټولنې د امنیت لپاره جدي نتایج لرلی شي. د اروپایي کمیسیون لخوا په دغه مسوده کې د روسیې نوم راغلی دی. له مسودې سره بلدو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې د مسودې په لومړۍ بڼه کې د روسیې نوم مستقیمه نه و راغلی، خو وروسته یو شمېر راپورونو ته په کتو د دغه هېواد نوم پکې شامل شو، لکه په بهرنیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو راپورونه. د دې سند هدف دا ښودل شوی چې اروپا څه وړ د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هېواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا تر مخه چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دغې دلیل لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي.
امیدوار هستم که دی به مفهوم رد نبوده باشه و از سر از این موضوع دیگر هم دقت صورت بگیره.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنه، جرمني، بریتانیا او روسیه وایي له ایران سره اټومي موافقه باید خوندي شي. د ژوند رنګونو یوه لړۍ هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د البته نوې برخه مه هېروئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او دغه هېواد د ناتو د نورو پوځیانو د استولو پر موضوع خبرې کېږي. دا غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي او د افغانستان موضوع هم سبا د غونډې په اجنډا کې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې د دې غونډې مخکې له یو شمېر د ناتو چارواکو سره غږېدلی.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې یوه مهمه موضوع ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن پیل شي. ټاکل شوی ده چې د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د کابل په وخت نن د ماسپښین په یوه نیمه بجه خبري غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې عمومي اجنډا روښانه کړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د ناتو تړون مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې ناتو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي تر څو د نړیوال تروریزم په څپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېشي. پیرس کزالی بیا وویل
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د سولې او روحي جوړې پر خبرو تمرکز وکړي. همداراز به د افغانستان د بنسټونو اصلاحاتو او سیمه ایزو موضوعاتو ته توجه وکړي. موږ خپلې ژمنې نوې کړې دي. په دې لړ کې له ټول ناتو تړون څخه د پام وړ پوځیانو زیاتېدل شامل دي چې افغان پوځیان وروزي، مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. تر دې څرګندونو مخکې طالبانو په افغانستان کې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د چهارشنبې په سهار د طالبانو په خپرې کړې اعلامیې کې راغلي دي چې دوی به په دغو عملیاتو کې تر ډېره پر امریکایانو تمرکز کوي. په دوهم ګام کې به د امریکایانو داخلي ملاتړي چې افغان حکومت او افغان ځواکونه دي په نقشه کوي. د خندق په نوم د عملیاتو تر اعلان پورې په افغانستان کې ډیرو داسې باور کاوه چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د فبروري د 28 نیټې د سولې پر وړاندیزونو غلي پاتې شوي دي. د افغانستان په اړه به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحثونو کې ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو جک پوړی ملکي استازی کورنیلیوس چمرمن برخه اخلي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
راپور کې مو واورېدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او دغه راز په دې هېواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې راغونډ شوي دي چې پرون وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه ښیي چې د پسرلنیو عملیاتو په تړاو د طالبانو وروستی دریز به د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز د رد د ځواب په معنا نه وي. د دغې شورا منشي امین الدین مظفري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز صادقانه او جامع دی د افغانستان د حکومت او هغه باید له پامه ونه غورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امریکایي ځواکونو ډېرېدل د امریکا له لوري په حملو کې ډېروالی او ځینې نور مسایل د سولې د خبرو امکانات له منځه وړلی شي. طالبانو تر اوسه رسما د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز نه رد کړی او نه هم منلی دی. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان د سولې پالي شورا کې چارواکي وایي د هرې جګړې پای سوله ده او تمه ده چې د خندق په نوم د طالبانو پیل شوی عملیات د سولې وړاندیز ته منفي ځواب نه وي. د دغې شورا منشي امین الدین مظفري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سولې ته لبیک ویل په دغه پروسه د شک په پرتله څو ځله ښه نتیجه لرلی شي. ښاغلی مظفري وایي وسلوال طالبان باید له بشپړ دقت وروسته د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
امیدوار هستم که ای به مفهوم رد نبوده باشه و از سر عظیم موضوع
دی وی مونږ هیله مندیو چې دا اعلان د رد په معنا نه وي او په دغه موضوع ډیر دقت وشي. هغه سه لکه علم او تجربه هم ثابته کړي چې د هرې جګړې پای روغه جوړه ده. دوی هم یو ځل دا بهیر تجربه کړي چې که د سولې لارې د افغانستان ستونزه حل شي او فکر کیږي چې دا د ټولو اړخونو په ګټه ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د خندق په نوم پسلني عملیات یې پیل کړل. په دغې اعلامیې کې د سولې خبرو ته هم اشاره شي او پکې راغلي دي چې د امریکایي اډو شتون او په افغانستان کې د هغو هیواد د عسکرو ډېرېدل د سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډېرې هوایي حملې د امریکا له لوري د طالبانو د سولې وړاندیز ته منفي ځواب او ځینې نور موارد د سولې د خبرو امکانات ثبوتاجوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت یې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی. د سیاسي چارو کار په خوشحال خلیل د ښاغلي غني لخوا د سولې وروستي وړاندیزونه بې سابقې او صادقانه بولي. خو دی وایي د ځینو سیاسي مسایلو تر څنګ د طالبانو تشکیلاتي جوړښت ممکن هغه څه وي چې په یو ډول د دغې ډلې لخوا د خبرو پر وړاندې خنډ ګرځي.
ممکن دا د طالبانو یو تکتیکي عمل وي ځکه طالبان مختلفې ډلنه جوړه شوې ده او معمولا د دوی اتحاد چې ده په جنګ ولاړ ده. کله دوی سولې خبرې کوي نو یو تعداد تندروي مخکې ځي هغه ځینې نانروي شاته پاتې کېږي نو د دوی سببو کې اختلافات راځي. دې حالت نه د راوتلو لپاره فکر نه کوم دوی دومره ژر امادګي ونیسي.
د طالبانو د پسلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي چې تر اوسه د طالبانو له لوري د سولې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ د روسیې د ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي دوی انتظار باسي چې طالبان به ژر تر ژره د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا زهر ته به غوږ شو.
د کابل په دشت برشی سیمه کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره د تذکرو د ویش پر یوه مرکز د خونړي برید په څلورمه ورځ هم دغه موضوع د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د سر موضوع ده او تبصرې پرې لیکل سوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دغه سیمه کې چې تر ډېره شیعه او هزاره وګړي پکښې میشت دي، د یکشنبې د برید د قربانیانو کورنیو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په اړه شک ښودلی دی. ورځپاڼې د دغې پېښې د یوه قرباني د کورنۍ د غړي محمد ظاهر احمدي هغه څرګندونې راخیستې چې وایي هزاره وګړي د سولې غوښتونکي دي. موږ قلم په لاس کې لرو نه وسله، خو دا برید به په انتخاباتو کې زموږ پر ګډون منفي اغېز وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په آسیا پذیره لویو ښارونو او لیرې پرتو کلیو کې د رای ورکوونکو د خوندیتوب اړتیا اوس باید د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د اړتیا پر اساس وسنجول سي. هغه انتخابات چې له 2015 کال راهیسې په پرلپسې ډول ځنډیدلې دي. د ورځپاڼې په باور که ویره د دې سبب سي چې په دغو سیمو کې لږ خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو د انتخاباتو د نتایجو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. واشنگټن پوسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو یو متخصص سکاټ واردن په حواله لیکلي چې د دوشنبه په ورځ ویلي په تیرو انتخاباتو کې د بیلابیلو سیمو د رای ورکوونکو د شمیر نابرابري او د تقلب ستونزو ته په کتو به عقلانه وي چې د انتخاباتو چارواکي د امنیت، رای ورکوونکو شمیر او نوملیکنې تنظیم ته ډیر وخت ورکړي. واردن ویلي دا ځل مهمه ده چې انتخابات باوري ښکاره سي حتی که په نتایجو کې ځنډ هم راځي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن له قوله لیکلي چې وایي کچیر په کابل کې د رای ورکولو مرکزونه خوندي نه وي، نو څنګه به په لرې پرتو سیمو کې خلک وهڅول سي چې رای ورکړي. ښاغلی هوډمن زیاتوي بل لور ته کچیر انتخابات ونیسي نو دا به بحران نور هم ژور کړي او د ټولو سیستم مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واشنگټن پوسټ د کابل د دشت برچی سیمې د یو اوسیدونکي له قوله لیکلي چې وایي کله چې تاسو اور وینئ آیا منځ ته ځان وراچوئ؟ نیوزویک مجلې بیا د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه مقاله لیکلي چې په جبري ډول له ترکیې څخه ایستل سوي دي. مجلې د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو ډلې په حواله لیکلي چې دغه خلک د طالبانو له ظلمونو څخه تښتېدلي دي او افغانستان د دوی لپاره لامنیتي اړخه خوندي نه دی. دغه سازمان زیاتوي زرګونه نور کسان هم دغه خطرناک وضعیت ته د بیرته ګرځولو په حال کې دي. نیوزویک د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر دانیل بالسون له قوله لیکلي چې وایي دغه ادارې په ښکاره د انفرادي کسانو داسې قضیه ثبت کړې چې په جبري ډول افغانستان ته لیږل سوي او وروسته د وسلوالو ډلو لخوا ځورول سوي او وژل سوي دي. دوی وایي باوري دی چې د ترکیې څخه راغلي کډوال هم له ورته خطر سره مخامخ دي.
ازادي رادیو اورید سهار وبچی او اتلس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق د نړۍ نورو هیوادونو لپاره یوه ښه نمونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په وروستي راپور کې ویل شوي چې که څه هم نړیوال بانک پوهیږي د افغانستان د دولت پر یو شمېر پوستونو څوک کار نه کوي، خو د هغوی ماشونه ورته حواله شوي دي. له 2002 میلادي کال راهیسې د نړۍ څلور دېرشو هیوادونو د نړیوال بانک په همکارۍ شاوخوا لس میلیارد ډالر د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق ته ورکړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
د افغانستان د مالیه وزارت ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یو مهم او شفاف میکانیزم بللی او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی او د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یو ښه نمونه ده. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال خالد پاینده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر څو چې موږ وینو ARTF له ډیرو شفافو او مهمو میکانیزمونو څخه دی. دومره لوی صندوق په ټوله نړۍ کې نسته او د نړۍ د ډیرو هیوادونو لپاره یوه نمونه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار په راپور کې راغلي د شفافیت د نشتوالي له کبله د نړیوال بانک محاسبه او کنټرول نسي کولای د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARTF اغیز د افغانستان په اقتصادي وده کې مشخص کړي. د سیګار د ورستی راپور له مخې له 2002 کال راهیسې څلور دېرش نړیوالو مرستندوی هیوادونو د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره د 100 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکا دغه صندوق ته تر ټولو زیاته مرسته ورکړې چې 3 میلیارد ډالر کېږي. اوس مهال په ملکی برخه کې د افغانستان د حکومت 40% مصارف له دې صندوقه ورکول کېږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې که څه هم نړیوال بانک پوهیږي د افغانستان د دولت پر یو شمیر پوستونو کارکوونکي نسته، خو بیا هم په اسنادو کې د هغوی معاشونه ورکړل سوي دي او بیا هم څرګنده نه ده چې د دولت څومره کارکوونکو ته معاش رسېدلی دی. نړیوال بانک له دې سره چې د افغانستان لپاره یې د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور هرکلی کړی، ویلي دي چې د دې راپور ډیری موندنې روایتي دي او ځینې تدابیر پکښې په نظر کې نه دي نیول سوي. نړیوال بانک وایي له دې پروژې سره یې ډېر مسلکي او علمي چلند کړی دی او د عملي کولو پر مهال یې د مشخصو تدابیرو په بنسټ مناسب ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال خالد پاینده هم د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق دغه حساب ورکولو میکانیزم ته په اشاره وایي.
ای آر ټی اف
د حساب ورکولو خپل ډیر پیاوړی میکانیزم لري. د مصارفو داسې څارنه کېږي چې له هر ځای نمونه اخیستل کېږي، حتی که پیسه په هغه ځای کې نه وي مصرف سوې چې باید مصرف سي، دولت اړ دی هغه پیسه دې صندوق ته بیرته ورکړي. په یو اعلامیه کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې په هغو لاسته راوړنو ویاړي چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یا ای آر ټی اف لخوا په تیرو 15 کلونو کې سوي او د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي او زده کړو د زیربنایي پرمختیا او د حاصلاتو د پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې دې چې د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ په اړه واوري زو پاکستان ته د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د مذاکراتو لپاره خپله استازي کمیټه جوړوي. د خبرې د غورزنګ مشر منظور پښتون د فیسبوک له لارې کړی ده. نوموړي په عین حال کې په خپلو ملاتړو غږ کړی چې په سین کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد د پنجشنبې په ورځ په د دې ایالت په ټولو ښارونو کې سوله ییز اعتراضونه وکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار بوډي وار کاکړ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وای د مذاکراتو لپاره به له کوټي تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. منظور پښتون بیګا د فیسبوک للارې ولسته په وینا کې ویل چې دا خبره یې د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو کولو او یا نه کولو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د جمرود په شاکڅ کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې سوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلی غړي شاجګل اپریدی ویلي داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. منظور پښتون دې جرګې ته د ورکړي ځواب په اړه وویل.
مونږ ته چې مونږ یو نماینده کمیټې ټاکو چې په هغه کښې د کوټې نه واخله تر چتراله پورې فاټا جنوبي پښتونخوا کې پی کې د دغه د هرې ضلې نماینده کسان ناست وي، اوسي هغه به یې خوښوي چې کوم قسم مذاکرات دي، په چا سره یې کوو، زمونږ خبره به د چا سره وي، دا ټولې خبرې به بیا هغه ډسکس کوي. نو هغه دپاره مونږ ورته چې مونږ به چې کله هم دا شاید تشکیل کړو بیا به تاسو ته مونږ کال وکړو.
منظور پښتون په عین حال کې په سند کې د خپلو ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په هغو ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی چې یاد غورځنګ پکې ملاتړي لري. نوموړي د خپلو نیول سوو ملاتړو نمونه یاد کړل او وی ویل چې ریاستي ادارو دا نیولي او تشدد پرې کوي.
دوی کریم پرهر، عطا افریدی، ډاکټر برکت الله برکی، گلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ، دغه یاول بنبل دغه نه پس بیا چې کوم کسانو د دوی د رها کولو کوشش کوو، یاسر ارشاد، فارس راج، شیرازی، جلال خان، دغه بیا ونبل.
د کومې ریاستي ادارې لخوا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې کسانو د نیولو یا نه نیولو په اړه څه رسمي خبر مخته نه دی راغلی. منظور پښتون دا هم وویل چې که څه هم د ده په وینا ریاستي ادارې ورته خنډونه جوړوي، خو بیا به هم د سوات په کابل کې د اپریل پر 9 اعلان سوې جلسه پر خپل وخت او نیټه ترسره کوي.
ازادي راډیو اوري. جرمني، برتانیا او روسیا وایي له ایران سره اټومي موافقه باید خوندي شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که دا موافقتنامه یا دا تړون سم نه شي د می د میاشتې تر نیمایي به امریکا ترې ووځي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د امریکا او فرانسې مشرانو له ایران سره د یوې نوې موافقې غوښتنه وکړه، د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګریني وویل له ایران سره اوسنۍ اټومي موافقه اټومي وسلو ته د دې هیواد د لاسرسي په مخنیوي کې اغیزمنه ثابته سوې، نو باید لغوه نه سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اپریل په 24مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې للی دوه وروسته وویل دوی غواړي باید له ایران سره د یوې نوې موافقې په اړه مذاکرات وسي چې د 2015 کال تر موافقې پراخه وي او سیمه ییزې اندېښنې پکښې په نظر کې ونیول سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اپریل په 25مه نیټه د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل د ایران په اړه مو هدف واضح دی. ایران هیڅ کله باید هیڅ ډول اټومي وسلې ونه لري، نه اوس، نه په راتلونکو 5 کلونو کې او نه په راتلونکو 10 کلونو کې، هیڅ کله نه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګریني په بروکسل کې د اپریل په 25مه نیټه د سوریې لپاره د مرستندویانو په کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل هغه څه چې په راتلونکي کې کیږي هغه به بیا ووینو، اوس مهال یو موافقه لیک سته، باید خوندي وساتل سي. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیه او چین په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د ایران په وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې دا هیواد مکلف دی چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران وایي نه غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې موافقې لاسلیک کوونکو اروپایي متحدانو ته د مې میاشتې تر 12مې نیټې وخت ورکړی چې په یاده موافقه کې اصلاحات راولي، کنه ده ویلي چې امریکا له دې موافقې وځي. د تهدید کړی چې کدا کار ونیسي د ایران پر وړاندې به د امریکا ټول بندیزونه عملي سي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس ویلي موږ غواړو دا موافقه پاتې سي او غواړو له امریکا سره مرسته وکړو چې د مې میاشتې تر 12مې نیټې وروسته هم دا موافقه پاتې سي. د برتانیې د حکومت یو ویاند ویلي له ایران سره اټومي موافقه د 15 کلونو د ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا ولسمشر په نړیوالو سیاسي او حقوقي موافقه لیکونو کې هیڅ ډول تجربه نه لري. ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو په هدف نه دی او که اټومي موافقه ناکامه سي خپل اټومي پروګرام به بیرته پیل او پراخ کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان مالي وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان بیا رغونې وجې صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. دا وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سره پلټونکي په خپل راپور کې ویلي چې دغه صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه ورکړي چې پر هغو څوک نه دي ګمارل شوي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلني راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه مذهبي ازادي نشته. د روسیې پوځ وایي سوریې ته به پر دې هیواد دی او روسي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې، برېټانیا او د راکټي بریدونو پر وړاندې ډېر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي او د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه ووت.
د ژوند رنگونه
نثار احمد سلطان زویما د پکتیا ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان غړی هم.
تاسو لري تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاست کنه؟ معمولا ځوانان په دې وروستیو کې کوم ستونزې لري؟
ځوانان مو به تعلیم پاتې شو، ځوانان مو لوړ تحصیلات ته لاسرسی نه لري. په اطرافو کې ځوانان مو چې دي د ښاریات سره متفاوت دي، ځکه چې په ښار کې چې دي د اطرافو د ځوانانو سره متفاوت فکرونه لري. همدغه یوازینی لامل کېدای شي د ښار ځوان د اطرافو د ځوان سره هم فکر او هم نظر نه دی او دوی په ټکر کې راتلی شي. اکثر ځوانان مو له وطن بهر لاړو په دې لپاره چې دوی تحصیلات هم درلودل، امکاري زمينه نه درلودله.
دا سمره چې هغه د تعلیم اسانتیاوي دوی ته کمی دي، کار زمينه هم کمه برابر ده. مګر فکر نه کوي چې په دې وروستیو کې اکثر ځوانان په حساب لټسي وي دي. دوی دغه شی بهانه ګرځي، هغه څه په واب کې دي، اما هم نه کوي، مثلا درس نه وایي، کوشش نه کوي.
دا خبرم تر ډیر هاو د پوره زته یم. ځوان سیدا ځوان قوت لري، ځوان قوت لري، ځوان انرژي لري او دغه ترڅنګ دی ډیر ښه استعدادو خونده. کچرت یو ساده مثال موږ ورکړو، دغه زغال کچرت سور سي تومره سي پکی عمر تازه کی د ځوان فکر هم دغه مثال ورکولای شو. کچرت ځوان یو نوې انرژي لري او نوې فکر لري، کچرت خپل فکر او د خپل انرژي ته مثبته ګټه استفاده کی، نو دی کولای شي د ځوان لوړ پورته ورسیږي. متاسفانه دا خبره در ډیر حد پر درسته ده چې اکثر ځوانان نور ستونزې لري دغه ستونزې ترڅنګ دوی خپل د لټی ځکه کوي زه خپل ځوانان په منځ کې پاتم ام دا ځوان د مشکل لري هغه کز تحصیل وکم ته وظیفه څوک راکړي او که تحصیل وکم کوته مینه فقط څوک ورکړي کنه دوی ذهنیتونه ته تغییر ورکړي او دوی یې مخالفین سره د پیسو لپاره دوی ته یو ځای کې یو باندې یو غوي په ځهان باندې نورم کار کوي نو دوی به هیڅ کله د خپل وطن او د خپل ولس سره نه یو ځای کیږي
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تاسو پرم چې استډیو ته راغله زرغونه جان خراله
تشکر از شما قایق